د چکچکو خبره هم بکې وای نه ډېره په صمیمیت باندې وه او د هر چا خپل لغه افکار وو د هر چا خپل لغه هنر وو هغه یې وښودلو شاعرانو پکې غزل وویلې نظمونه وویل
یاد دیوی پلو یا پکتیا په ځانګړي ډول خوس کې شپنی بندارونه ملي ادبي ناستې مشاعرې او د خوښۍ په مراسمو کې د ملګرو او همزول راټولېدل له لسګونو کلونو راهیسې دود دي او
له خوستمو د مشاعرې په ارتباط ریپورت واورید که وخت په نورو پروګرامونو کې به بشپړ ډول وړاندې کړو اوس افغانستان کې څلور نیمې دي ورزو لنډو خبرونو ته په هرات کې د چارواکو په وینا د نننۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی دی لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي نن له غرمې مخکې په 12 بجو په هرات کې او همدارنګه په شاوخوا ولایتونو کې زورورې زلزلې وشوې چې خلکو ته مرګ ژوبلا او تاوانونه اړولي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو سخته سرغړونه ده پاکستان اعلان کړی چې 1,900,000 باندې ولکه افغانان هغه افغانان چې غیوات کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري کله د اکتوبر تر 1 له پاکستان ونه وتل یا به ونیول شي یا به په زور وېستل شي د چین په انګجو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې افغان لوبغاړو د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ دا میډال په کرکټ کې افغان لوبډلې ته ورکړل شو افغان لوبډلې له هندستان سره لوبه کوله چې باران وشو او لوبه نیمګړې پاتې شوه د لوبې دا بارانو د هند د ښه اوسط په خاطر باندې د طلا میډال هندستان لوبغاړي ته ورکړ او همدارنګه افغان لوبډلې ته د سپینو زرو یا نقرې میډال ورکړ اخوا افغان ملي ټیم نن په هند کې د بنګلادیش څخه په نړیوال جام کې لومړنۍ ماته وخوړه اسرائیلی الوتکو نن وروسته تر دې غزه په نښه کړه چې حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل د توغندیو بریدونه وکړل اسوشیټډ پریس اژانس د حماس د توغندیو د برید له امله په اسرائیل کې د 22 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی په غزه کې د مرګ ژوبلې په ارتباط تر اوسه راپورونه نه دي خپاره شوي د ناټو او برېټانیا د دفاع وزارت د راپور له مخې د برېټانیا 200 سرتیري پرون ناوخته کازوو ته رسیدلي دوی به له هغو 400 برېټانوي عسکرو سره یوځای شي چې کازوو ته د ناټو د کلني تمریناتو په هدف استول شوي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسی لپاره د مطالب چمتو کړی دی د طالبانو د حکومت ستري محکمې تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ
یو خو مرجع سمنه ده یعنی مرجع د قانونگذاری حکومت نشي کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همې به پلی کړي د دې تر څنګه د جرم او د جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کیږي
په یو بل لاپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله له معتادینو سره یو ځای کیږي
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابر کړي که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو وخت کیږو
دا چې نشئی مواد انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي
د نشئی مواد اول مهاله لپاره استفاده د عاطفي د تضعیف او لمنځلو سبب ګرځي
دنیا مطلب په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګ راته ګوري
خپل ژوند نه پیژنو خپل مور په لار احترام نه پیژنو یو خلار باندې نه پوهیږو کورورا خلار کومه ده خرابه کوم ده
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو
ته ټول ورځ له کوره ورکه ته لکه هیڅ غم در سره نشته
او خزي څه پیښه ده سمه خبره وکړه
سلیم د ټول ورځې کور ته نه راغلی
ها ها نو بیا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو د حکومت ستري محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند لمخې د نشي بوټو کښت، نشي مواد او تولید او قاچاق ته پام وکړي. دا سند چې سترې محکمې خپور کړي، پکې د نشي بوټو د بزګرو، نشي مواد جوړونکو او قاچاقونکو لپاره لښپغو میاستو څخنیولي بیا تر اوه کال پورې د بند سزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان او د عدلی او قضایی بنسټونو پخوانی کارکوونکي دا سند د قانون عملی کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو لمخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنی قانوني او قضایی خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد العمل په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې سوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد العمل جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو سوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور سوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول سوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد اقانی د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نور پښتنو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند د قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد العمل کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح شوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص شوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل شوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې د دې مطابق باید تاسو خلکو ته سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه مونږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چاته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بني. نو فکر کوم دوی همدغه متحد العمل چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپل محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد العمل کې د نشي بوټو د بزګر لپاره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر اوه کاله پورې بند ټاکل سوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول سوی د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل سوی دي، یعنې له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر اوه کاله پورې به بندي کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټ کان نشي ګولۍ، خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې په خواني قانون کې معتاد اجازه درلود چې د خپل شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رائے ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږ میاشتو څخه بیا تر یو کال پورې د بند جزا ټاکل سوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصویب، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصبا وایي د دې متحد العمل یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او هم یې پلی کړي. د دې تر څنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي. مجازات نسبت د جرم ته ډېر کم ده. د مخدره موادو موضوع یوه نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډېر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کېږي. او د دې تر څنګ دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې حکله باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشنۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول شوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند شوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یو لارښود په توګه جوړ شوی چې د نشي موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او کونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي لامل بیرته معتاد شوی او ډیری د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخوانی اندازه ډیر نشه یي مواد استعمالوي. د فرا په خار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې درملنه شوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښی وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فرا ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فرا ښار په وڅنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی، د ادعا کوي چې بیکاري د دې له عمل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخوانی او نه اوسنی حکومت دته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشه یي موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ رادیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای شي.
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې، له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوې چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. په خو په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشئی موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملی کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدی، خو کله چې په 2020 کال کې دا مرستې کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپل مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوربې ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپل رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا له منځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره موادو څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کیدلو یا د له منځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اوږدمهاله لپاره استفاده یې د عاطفې د تضعیف او له منځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چس او شیشه سی ورته ویل کیږي، دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړي وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه شوې یا له منځه تللې.
که یو څوک نشه خوشې کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپل راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې آهسته‌آهسته عاطفه د کېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ شوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس هڅول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همېشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بېرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له مقعد شخص سره یې کولی شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپکه سترګه ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
زه یو ورځ هم نسو رخصتي راغلی وم کور کې، اوس موږ یو ځای وو. دا غلط ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه په خوا دا وعدو د سایلو ته ډېر ډېر تلم، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قریض او بېرته ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل غنه لیسته رو 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 شاخ مو ورته کېده تر دې غږې پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل پسنه غېزه وکړه اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکر اعصاب راته خراب کړو کله که ما به زه عملي شوم ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شو که خدای پاک دې کاشکه راکړی نه وای د دې ټول عمل د همدا مخدر نشه که مې غلا کوه مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده دا مواد مخدر کې دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به همدا کار وکړم یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م پاپه فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کورو نه یو دوه بسکر وویست هغه بسکلان 5000 6000 قیمت وو ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست دا د خاطره مې دا ده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور و پلار احترام نه پېژنو یو ښه لار باندې نه پوهېږو کوروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د آخرت هم په هم نه یي بس په خپل حالات کې نه یو نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دې دی یو نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته ویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور دې زه ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړی کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه مټوله واخلم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چي سلیم لکورت للی دی د ځوانانو ځنګړې ډلې جوړ کړي او لکور لري په یو باغ کې وشيږي دا چې دا څنګه ډله ده څه ډول فعالیت کوي اصل کې ست څه ده وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
راجا
دلتا مخامخ رہتا کینا
نہ پیر صاحب نہ کینا بیا دبی دا امدا سے پولاڑے درے گم
کا وایا سنگا راگلے
پیر صاحب زفاڑم چستا سے مریچم
نوم دے چا دے
نوم اکبر دے
کاکا وار از ما مرید شی نو ما سم پیجنه گنه
اوهو پیجنم ده تو که پیر صاحب مبارکه
ستا خبر سمه ده چی پیر صاحبی پیران خو دیر دی مگر زد طول و پیران و پیریان دو دنیا طول پیران زما کشران دی
زم پیر کرشم
اوهو تا تا خود چی هر وقت ما اجازه دار که بس آغا وقت پیری
نوزه چه وکم که پیر شم
اول باید ما مورید شی او بیا پیر شی
نخوزم دیم دیل پار را غلایم چستا مورید شم
گوره حالا که از ما موریدی هم خپل شرطی نلری
چه شرطی نلری؟ ذکر بکوام دشپی با تحجود منجو نکوام روژه بنیسم چه بکوام
نه از ما مریدی دومره تکلیفونه نلری المونزونه چه کوه بیخی مخده هم ممینزه
کنو چه بکوه؟
مونگ یو شرط لرو آقا دا چه دربار تا با چرس راوله
نوزه خو غریب سرایم پیسه نلرم چرس لکومه کم
چه چرس نلری پیر خو لری خرده پروان نلری دربار تا رازه لیاران و سرخ پل چرس وحا چای و روده هم خب پریمان رسی
نو خو ما تروسا پوری چرس ندیس کولی دا بچنگشی
امنی ما کوه دلتا دیر زوانان راغله چه سگریدی هم نوچ کولی خو کلا چیز ما موریدان شد وز پاخه چرسیان دی
خواه سامادا زبا پا دی بارا که فکر وکم
سامادا خب فکر وکم مورو یارانو تا دی هم وای چه راشی دلتا
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلتا یما
سریه دادی راغلما راشا کینه چه دوری درتا راوڑم
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه درتا وایم
چنگ سراتا وای سما خبرو که
ولی تن نهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لدلی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اختا شوای دی
بلا بلا اتسکه ساملی و نی شوای دی تو ټول ورځ له کوره ورکې د لکې زغم در سره نشته
او ښځې څه پېښه ده سمه خبره وکړه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
ښه نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې
نو څه یې ویل
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم کله یې ویل چې پیر شوی یم ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه
توبه خدایه دا څه اورم سلیم اوس چیرې دی
اوس کور کې نشته
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه
هغې بیا څه ویل
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي
په بر کلي کې د چا کره اوسي
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی د هغه په باغ کې اوسېږي
بس ځم دا اوس ورځم او پیدا کوم یې
وسړیه نو څه کوې جنګ ورسره کوې
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا
السلام علیکم
وعلیکم السلام اجی صاحب څنګه شو دی سلیم معاینات مو وکړل
او ڈاکٹر صاحب معاینات مو وکړل
ته راکا
دغه دی ڈاکٹر صاحب
دا خو ډیره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب څه تکلیف لري
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولی دي لیونی شوی دی
څه شی زما زوی لیونی شوی دی
هو لیونی شوی دی د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده ښه شو چې را دی اوس
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول عصبي ناروغي ده دا د لیونتوب یو ډول دی په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم کله وایي زه پیغمبر یم کله وایي زه ملایقه یم بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کیدی
ولې علاج نشي کیدی ته اندېښنه مه کوه مونږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو
کور دې ودان ډاکټر صاحب
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.